سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسو موږ کته ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د العربیه هوای شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه په کابل الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایران متحده عرب اماراتو د شرکت په ویلامی کې ویل شوې کابل ته به په اورس کې وال وطنه ترسره کوي او هغه به مستقیم ال وطنه وي. د العربیه شرکت اجرایی رئیس عادل آل علی ویلی چې دا مسافرو ته د خو په ارزانه بیه د هوایي خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نوو ځایونو په نښه کولو په برخه کې د دې شرکت د ژمنتیا نښه ده. العربیه هوایي شرکت کابل ته ډېر ژر د الوتنو د بیا پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاش فلای دوبای کابل ته الوتنې له سره پیل کړي. د افغانستان بریښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره تاجکستان څخه د بریښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی. د شرکت نن په خپل شبکې په خوانی ټویټر لیکلی د قرارداد په ترکیه کې د بریښنا شرکت د اجرایی عمومي رئیس مولا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د بریښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر اساسزاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د بریښنا شرکت همدارنګ ویلي چې دواړه لورو له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټه بریښنا د نوو موضوع د غځولو پر مسلې هم خبرې کړي ول شوې دي چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړي. له تاجکستان د نوي کال لپاره د بریښنا د پیرلو دا داسې مهال کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک په ژمي کې د برېښنا له ډېرې پارچاوۍ شکایت کوي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وایي پخوانی صدر اعظم نواز شریف په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلور ځل لپاره د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید وي. نواز شریف چې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې او لکه د نورو صدر اعظمانو په څېر یې هیڅ یوه نه ده بشپړه کړې، په لندن کې له څو کلونو جلاوطنې وروسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې بیرته پاکستان ته ستون شو. د موړی چې په فساد تورن او د بند له سزا سره مخامخ و، پاکستان ته له ستنېدو وروسته د استیناف محکمې هغه ته براءت ورکړ. د محکمې دې فیصلې نواز شریف د پارلمان دی وڅوکې لپاره د نوماندۍ وړ وګرځوه. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو لپاره انتخابات د راتلونکي کال د فبروري میاشتې په اتمه ترسره شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه دوه یو ورځنۍ او غیر رسمي سیالۍ او لوبلړۍ وګټله. دویم سیالۍ نن د ډسمبر په 8 ترسره شوه چې افغانستان د 15 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډلې د 350 منډو تر جوړولو وروسته ټوله وسوځېدله. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نېټه د درې نړۍ والو شلوریزو سیالۍ او لوبلړۍ پیل کړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. د ملګرو ملتونو دوه ادارو په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو کورنیو ترمنځ چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنې شوي دي د موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د موسمي ناروغۍ کومې ناروغۍ دي او په څه اندازه ساري دي وړاندې درته په راپور کې وایو. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له دریو کورنو یوه یې په مخدره توکو روږدي ده. د لاملونو په اړه به یې وړاندې درته جزئیات ولرو. همدارنګه اروزګان ته به هم ورشو چې دوی شکایت کوي په دې ولایت کې ماشومان ناروغان دي.
موږ ماشومان خدای سره ډېرې تاوره ده. د ورځنی چې ډاکټر ته بوزه او ډاکټر ته راول مال خو قربانې سم وچکلې ځانډو دغه وچکلې کې تخې دي او زکام یې بوله کې چې شي بوله وله.
همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات ووري چې په ننګرهار کې څومره ترافیکي پیښې شوي دي.
یو ځای یو ورور مې یو کور مې راځي ورکوټه همدا پاتې
د هغې کورنۍ غړی دی چې ټول غړي یې په ترافیکي حادثه کې له لاسه ورکړي دي. دا چې ولې په افغانستان کې دغسې حادثې ډېرې شوي دي وړاندې درته جزئیات لرو. نو مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستان د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغۍ او پړېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوه جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پېښې زیاتې شوې. ورزو امید زهیر ملته چې نور جزئیات راکړي.
ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې له نیم میلیون ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې یې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې د سپتمبر له درېیمې اونۍ راهیسې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې شدید تنفسي ناروغي چې د یونیسف له قوله شاید لامل یې ژمی وي مخ په ډېرېدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدیدې ناروغۍ 1,202,202 پېښې ثبت شوي خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 280 له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ ښودلي. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 18.6 میلیونه تنه ښودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمې کې راستنېدونکو کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهالو سرپناو کې اوسي د ټولو زیات اغېزمن دي. ډبلیو ایچ او زیاتوي دوی د میاشت کې نږدې 200,000 راستنېدونکو کډوال معاینه کړي چې له بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پای افغانستان ته د راستنه شوي یو شمېر نږدې 4,000 تنه ښودلی چې 7,000 ښځې دي. د ادارې په تیر نوومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د راستنېدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه راستنې شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولي او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لدي. د کونړ اوسېدونکی عمر خان له دوی یو د چې وایي ټوله کورنۍ یې ناروغه ده.
زنانه چې دي یو د چې بیماري اخیستې ده چې د دې ځوان کور کې بیماری هم چې دي د سارې خوږېږي زخمو باندې درد دي موږ سرګومه پرته کله سر وپړسېږي کله دا مخ سر وپړسېږي ماشومان چې دي ټول شینه بغل دي ټوخی دی ویو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت راستنې شوی او کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوی کمیټي لوري راستنې شوی او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوی دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره بیا په بیړه اغېزمنو ته د روغتیایي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. دفتر په خپلې ټولنیزې شبکې په خپل ټوئیټر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په هر درې کورنیو کې یو یې د مخدره توکو له امله زیانمنه شوی. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاطوند لاملونه دي. تفصیل سنا کا کړنورو. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر UNDC وایي افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یو یې د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا د درجه تیوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر په خپل ټوټر پاڼه د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې UNODC د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو 4,000 کسانو ته رسیدنه کړې. د UNODC د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 80% د 15 کم عمره لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کوونکو نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه اضطراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي ادعاوې کړي دي.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلن رهیسي له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدرو توکو روږدی دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل:
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه ننوځي. کور کې مې چې څه و او نه و ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خوا ها خوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د اعتیاد لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په کورنۍ د خوانه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي، دوی د ځان دپاره په دې باندې د اعتیاد شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او څه نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشې موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
بیا به هم افغانستان کې پات شو. د خړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د دسمبر په میاشت کې د غنمو، وړو او غوړو پرته د نورو خوراکي موادو په بیو کې کموالی راغلی دی. د خصصمان د خپل ونیز بازار په راپور کې د هم وایي چې د ډبرو سکرو، لرګیو او بوري د بور ارې په ګډون د سون توکو بیې هم د تېرې اونۍ په پرتله په دې اونۍ کې او څه لوړې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال سازمان د دسمبر د میاشتې د درېیمې اونۍ د اونیز بازار په راپور کې ویلي چې د اوړو په استثنا په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د 2020 کال د مارچ د میاشتې د دویمې اونۍ په پرتله هغه مهال چې د کورونا ویروس لا نه و خپور شوی د پام وړ لوړې شوې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2020 کال د جون میاشتې په درېیمه اونۍ کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د غنمو، اوړو او غوړیو پرته د خوراکي توکو بیې د پام وړ لوړې شوې دي. WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د ژمي د موسم له پیل سره په دیونۍ کې ورځنۍ مزدوري ته لاسرسی د تېرې اونۍ په پرتله 8% کم شوی او دا په داسې حال کې ده چې په سړو ولایتونو کې د یادې شمیرې د لوړېدو وړاندوینه کېږي. دغه سازمان وایي تېره اونۍ د ژمي د موسم له پیلېدو سره د سکارو، لرګیو او بوریارې په ګډون د ژمي د اړتیا وړ توکو بیې یو څه لوړې شوې دي. په همدې حال کې د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ادیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
بلان رفتن مواد سوخت، مواد خوراکی بسیار سایز
ده سوخت و خوراکی تو کود بیل وڑی دوست مونگ پرشوان دیر غیز کرده دی. طول بیکار هم دی، کتوات هم نلدی. سکل مونو شکاولی چلدگی وخلو. ما شما نو نروغان نرم، دیر سخته ده. د ډالرو د بیل لوړې دو سره خوراکي توکو بیا لوړ شوې او هماغه سی لوړه پاتې شوه. اوس چې ډالر ټیټ شوی هم دی، بیو کې تغیرات نه دی راغلی.
زهرا چې د پنشیر ولایت ده او اوس په کابل کې ژوند کوي، بیکاری ته په پام د خوراکي او سون توکو د نرخونو له لوړو بیو شکایت کوي.
هر څه قیمت دی، د ډېرې قیمتې له لاسه خو غوښه بیخي خوړلی نه شو. سکاره هم من په 300 شوي. د بلوط لرګي سکاره هم نه دي، خرابه سکاره. هر څه قیمت دی، مکروني هر څه قیمت دی. مکروني من په 200 او بوره من په 600 ده.
خو د کابل ښار یو هټیوال نوید ادعا کوي چې د جمهوریت نظام په پرتله د خوراکي توکو بیې یو څه راټیټې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د نن ورځې بیې د جمهوریت د دورې په پرتله ډېر لږ توپیر لري او باید ووایم چې په دې وروستیو کې د جمهوریت دورې په پرتله بیې ډېرې کمې شوې دي.
دوران جمهوریت در ای اواخر ارزان تر شده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو د بیکارۍ، فقر او سړې هوا له امله د افغانانو لپاره د راتلونکي سخت ژمي وړاندوینه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونو خلکو په ګډون چې بشري مرستو ته اړتیا لري له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو شړل به په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمېر نور هم زیات کړي. اوچا زیاتوي چې په 2024 کال کې له 12.3 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا ده، خو په دې وروستیو میاشتو کې مرستندوی بنسټونو په پرله پسې ډول په سږني ژمي کې اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو لپاره د بودیجې د نشتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمیز مسؤلین وایي دغه ولایت کې په تیرو لسو میاشتو کې 100 ترافیکي پیښې شوې چې پکې 9 کسان مړه او 155 نور ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ مرستیال د یادو پیښو په تړاو د یو شمېر کسانو د نیونې خبر هم کړی، خو کرشمیر یې وړاندې نه کړ. تفصیل په دې راپور کې ورو.
افغانستان هغه هیواد چې له جګړو وروسته په کې ډېره مرګ ژوبله په ترافیکي پیښو کې رامنځته کیږي. پرون سه شنبه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمهیزو مسؤلینو د ورسنیز کنفرانس پر مهال ویلي چې تیرو لسو میاشتو کې ننګرهار کې 100 ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې 9 کسان مړه شوي او 155 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز د یاد مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل
په دغه ترافیکي پیښو کې 9 کسان، 4 نارینه، 8 ښځینه او 3 ماشومان دي ژوند له لاسه ورکړی. په دغه ترافیکي پیښو کې 155 تنه چې 100 نارینه، 2 ښځینه، 4 ماشومان دي ټپیان شوي.
نوموړي که څه هم کره شمېر وړاندې نه کړ، خو وی ویل د یادو ترافیکي پیښو په تړاو یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. هممهال هغه کسان چې ترافیکي پیښو کې د کورنۍ غړي مړه شوي ادعا کوي چې ډیری موټر چلوونکي له دې امله بې احتیاطي کوي چې نشه وي. امیر چې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی دی او میاشت وړاندې یې په یوه ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 11 غړي مړه شوي ازادي راډیو ته وویل
دوه کورنۍ وکړې بارې کې راتلو زما چې دی یو خور دی یو ورور ده او یو مور ده او پلار ده. دا هغه چې دی
دغه راز فرید د ننګرهار ولایت د اتمې ناحیې یو بل اوسیدونکی دی چې وایي 6 وړاندې 1 وراره په ترافیکي پیښه کې ووژل شو
او زمونږ د کور نه لږ بیرون نه لږ تقریبا 100 چې د کور نه 100 وړاندې او نو د پاس نه راغی او دی خوانه ورور مې روانو دا ماشوم نشانه منډې والې بس افغانۍ نور راغی او هلته څه وشو هلک په شهادت ورسېد. دغه د وجې نه پېښي د موږ بعضې اکثرت عملي که نه بهرانو.
دغه شان محمد الله چې د کابل او ننګرهار ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې هر ځل تللو کې د موټر چلوونکو د بېغورۍ او د لارو د خرابوالي له امله د ترافیکي پیښو شاهد وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه چې کله ننګرهار ته روانم په لاره کې ما ډېرې حادثې ولیدلې چې موټروانان د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي ولې. په دې حادثو کې ځینې کسان ټپیان شوي وو. دا یو ځل نه ده، زه په څو ځلې د دې حادثو شاهد وم چې ما پکې ولیدل ځینې کسانو پکې ژوند د لاسه ورکړی وو او ځینې ټپیان شوي وو.
نوموړی له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې په احتیاط او مسلکي ډول د موټر چلونه وکړي څو ترافیکي پیښې رامنځته نه شي. ننګرهار د هیواد په ختیځ کې یو له ګڼې ګوڼې ډک ولایت دی چې په روان لمریز کال کې پکې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ترافیکي پیښو ډېروالی رامنځته شوی دی. دغه ولایت ته له کابله غځېدلې لویه لاره چې پیچلی جوړښت لري ډیری وخت پرې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو د دغو ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابوالی ډیری وخت د ترافیکي پیښو د رامنځته کیدو سبب کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوروزګان کې یو شمېر روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د هوا په سړېدو سره په ماشومانو کې موسمي ناروغۍ زیاته شوې. د دې ترڅنګ دغه ولایت ځایي اوسیدونکي هم مني چې ماشومان په موسمي ناروغۍ وخته شوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی هم د میندو او پلارونو غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته پام زیات کړي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په ماشومانو کې موسمي ناروغۍ لکه سینه بغل او زکام زیات شوي دي. د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه ماشومان د سړې هوا له امله ناروغ شوي دي او ګڼې سینه بغل او ګڼې نورې بیا په زکام اخته دي.
موږ ماشومان خدای سره ډېرې تاواره ده. د ورځې چې ډاکټر ته بوزه او ډاکټر ته راول مله خو قربان یې سم وچکلې جانډو دغه وچکلې کې پخې دي او زکام یې بولې کچې شي بولې مله نه ګولې چندانې تاثیر پر کوي.
نمې نوراغا پټان دی د بازار اوسیدونکو
ولا وسم په دې ژمي کې مرزي سناسه ډیر سیوی دي. زموږ خپل په کورنۍ داخل کې ماشومان ډیر په زکام اخته دي په شری اخته دي. دا ډیر ماشومان اوس پخته سیوی دي. زموږ خپل په کورنۍ کې تیر ورځ ما راوستل یو ډاکټر ته بیا مشه بخانیه ته بوت لاته بستر کړل نو زکامونه ډیر سیوی دي. د ستوني درد دی زکام دی تبي دي.
نمې محمد حلیم د ژمي پر اتاک سره په ټوله هواد کې زموږ په افغانستان کې ماشومان ډیر په ناسناس او د زکام په ناروغي اخته کیږي ځکه د یخ څخه ساتنه نسته چندانې.
دی وای د ماشومانو د ناروغي کې دوه لامل د دې لوري خپل ماشومان ته نه پاملرنه و.
اول باید وجهت د جون پر ستو سره باید دولت هم ته متوجه شي او باید خپل کورنۍ ار سره خپل اولادو ته متوجه او بل باید دولت ته متوجه شي چې ځکه په شارو کې ټایرونه او په مامو زیات په نورو کورو دو ځایو کې دغه ټایرونه سوده کیږي. د دې څخه اول ډېر ککړیږي او زیات خلک زکام کیږي.
د خلصو مغشتنه دا ده چې په دې ژمي کې باید خپل ماشومان ته توجه جامع پیدا کړي. د ژمي د هوا د سړېدو را رسېدو سره باید دی خپل ماشومان سم وروزي. کچېرې مریضان سي ناروغان سي دوی باید ژر ډاکټر ته مراجعه وکړي. هغه ډاکټر ته بوزي نو دې جامې او خوراکي توکي دا شیان باید سره برابر کړي تر څو ماشومان د ناروغۍ مخنیوي وسي.
د اوروزګان یو شمېر روغتیا پالان هم خبر ورکوي چې د اوروزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د ژمي پر اتاک سره په ماشومانو او لویانو کې موسمي ناروغي زیاته شوې ده. روغتیا پالان وایي د کورنۍ مشران باید خپلو ماشومانو ته د هوا په سړېدو سره توجه زیاته کړي. د اوروزګان د ولایتي روغتون پخوانی داخله متخصص ډاکټر غلام ضیا:
د ژمي په یخه هوا کې تنفسي امراض سره زیاتیږي په خاص توګه لکه د نمونیا یا سینه بغل همدارنګه زکام یا ریزه شو یا سلنډي یا استما شو. خو دا ځکه زیاتیږي په دې ژمي په یخنۍ کې چې چون وایرس خپل د زکام چې د په یخه هوا کې ډیر فعال وي او په ژمي کې عموما خلک چې د په یو بند حال یا بند ځای کې اکثره ډیر وخت تیرې نو هلته سرایت زر کوي د یو نه بل ته ځي. خو که چیرته فرضاً په مقرر توګه دوی لاسونه ومینځي ځکه دا وایرس د لاس د وجه چې لاس کلسترګې پازې خولې ته وړي د دې لارې وایرس به سرایت کې ورځي. که چې د لاس ومینځل شي مقرر توګه او دارنګه ډبلې تودې جامې کوچنیانو لویانو ته واغوستل شي چې تازه وساتل شي همدارنګه په خونه کې بخارۍ ته اور بل شي خو د اور د دود نه باید ځان وساتي ځکه دا خپله دود هم دغه تنفسي امراض تشدیدوي. نو کولای شي چې د امراضو کنټرول کې رول ولري چې کچې ته د اقدامات ته پاملرنه وشي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنېدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسېدو سره په ټول افغانستان کې د شدیدې تنفسي ناروغۍ او د خورځواکۍ پیښو په شمیر کې ډېروالی راغلی.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي چې هلته د ملګرو ملتونو د یوې ادارې په مالي همکارۍ 50 پروژې بشپړې شوې دي. د دوی په وینا چې په یادو پروژو کې کلیوالي سړکونه، ویالې، سربندونه او د پاکو اوبو رسولو شبکې شامل دي چې په ټولو څه باندې 1.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. دغه پروژې په مرکز پارونه او واما ولسوالۍ کې ترسره شوې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي په مرکز پارونه واما ولسوالۍ کې د یونپ سیا د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفتر په مالی همکارۍ 50 پروژې بشپړې کړې او په کې شاوخوا 6000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه. د یادې ادارې مشر مولوی احسان الله احمد د دغو پروژو د ځانګړتیاو او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان مرکز پارون او ماول سوالی کې 50 پروژې ګټه اخیستن ته وسپارل شي. په دې پروژو باندې ټوټال 1.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د یونپ سومالی لګښت د کار موسسې له لوري تطبیق شوی. په دې پروژو کې 9 سړکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 14 د کانالونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 2 د اوبو رسولو پروژې او 1 د استنادي دیوال جوړولو پروژه شامل ده.
د ښاغلي احمد په وینا چې په دغو پروژو کې د هغو بېوزلو او غریبو کورنیو لاسنیوی هم شوی چې کومو د کار او مزدورۍ کولو څوک نه درلودل.
چې په دې پروژو کې 6500 ځایي کلیوالو ته کاري ورځې رامنځته شوې او تر څنګ یې 568 بېوزله کورنیو ته 1.9 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي بستې ویشل شوې.
که څه هم د پارون اوسیدونکي پر بشپړو شوو پروژو خوشحاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید د خلکو ستونزو او بېروزګارۍ ته په کتو دې ته ورته نورو پروژو باندې هم کار پیل شي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې وړاندې د یونپس په مالی همکارۍ د نورستان په برګي مټال ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت د آبادۍ او بیا رغونې د 40 پروژو چارې هم پای ته رسېدلې وې، خو لا هم د یاد ولایت زیاتې درې او کلي د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلای وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختمه شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پیس اخلي او روپۍ هم پرې رانه اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي او مسکین ته خپل حق نه دی رسېدلی. وسلام.
نو نه میاشتې کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برعکس شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته 100% ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درمننه نارینه ډاکتران کوي. نو
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421.
د مینی میتر او رسیدو په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو چې دغه پروګرام درته په څو شیبو کې لرو. خطر هغه وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د العربی هوای شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې ډیره د متحده عربي اماراتو د شرکت په اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیم الوتنه وي. د العربی شرکت اجرایوي رئیس عادل آل علي ویلي چې دا مسافرو ته د ښو او په ارزانه بیه د هوایي خدمتونو په وړاندې کولو هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نویو ځایونو په نښه کول په برخه کې د شرکت د منتیا نه ده. له دې وړاندې کابل ته فلای دوبۍ شرکت خپل الوتنې له سره پیل کړی وي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبرو کړی دی. دې شرکت نن په خپلې شبکې په خپل ټویټر لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس سره او همدارنګه د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړو لورو د تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټ برېښنا د نوو مزو د غځولو په مسلې هم خبرې کړې دي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وایي پخواني صدر اعظم نواز شریف به په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلورم ځل لپاره د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید شي. هغه چې د څلورو کلونو جلاوطنې وروسته د اکتوبر میاشت کې پاکستان ته راستون شو او د فساد په قضیه کې تورن و، د پاکستان استیناف محکمې ورته براءت ورکړی دی. په پاکستان کې انتخابات راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې ترسره کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له متحده عربي اماراتو څخه د دوی ورځنۍ و غیر رسمي سیالیو لوبلړۍ وګټله. دوی مسیال نن ترسره شو چې افغانستان د 15 منډو په توپیر د غلوبه وګټله. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د دریو نړیوالو شلوړو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې اومنه. د دې ونی د لوبو له میدانه په نيزي سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ملي لوبډلې په دوه غیر رسمي یورزنۍ سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره درې شلوریزي سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ له لوري پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل حق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي؟ د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو یو ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې، خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی. کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا تراوټ د ملي لوبډلې روزونکي وګماري، خو شرطونه یې څه دي؟ په کابل کې د وزلوبې د 5م پړاو سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي د ظلمات خوړلې ده او د خبرونې په دویم نیمایي کې بدرته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګیدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شویو بندیزونو څخه کوو. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلامیه کې وویل چې پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل حق فاروقي د یو کال لپاره بندیزونه لګولې دي او د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي. یادو لوبغاړو لا دا کیسه نه ده رسنیزه کړې، خو نوید الحق پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یو عامه وادي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپرېږي. په دې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ خبرګون زیانونه خودل شوی. دا کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. دا کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زموږ د کورني کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې اوزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړی وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمان، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازت لیکونه یا ان او سیز یې فسخه شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق غبرګون هم وپوښت، خو درېو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې د درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړۍ وګټله. دویمه سیالي د ډسمبر په 20 نیټه د چهارشنبې په ورځ ترسره شوه چې افغانستان د 15 نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپوهنکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلېد، هغه 2 تنه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 3 نسوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاء الرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوي چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د ډسمبر په 16 نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د جنوري تر 10 نیټې به دوام ولري. تر دې لوبلړۍ وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپل رسمي لوبډله نه ده په ډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشهور روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ٹراؤٹ په انگلستان کې یو رسنۍ سره مرکه کړې او ویلي دي د ده په خوښه دا ځل قرارداد ورلېږل شوی دی او تمه یې ښودلی چې لاسلیک به یې کړي خو ځینې شرطونه یې وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملې په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جناتن ټروټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک د روان کال د ډسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. ښاغلي ټروټ د انګلستان له پی خبري اډرانس سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي یو آر بی آی له افغانستان سره د مشر روزونکي د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې لکه څنګه چې ما وختي دي هماغسې وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشر روزونکي زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکي ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکي وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. وروسته له هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 500 ورځ نړیوال جام کې خېلو به نندارې ته وړاندې کړي، یو آر بی آی پریکړه کړې ده چې له اوسني روزونکي جناتن ټروټ سره قرارداد وغځوي. که ټروټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د ډسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په شل اوریز نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړې وکړي. د ویلو ده چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د ډسمبر په 24 نیټه د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندۍ لوبډله پر استرالیا بریالۍ کیږي. یاد سیالي د هندستان د ممبئی په وانکی د لوبغالي کې د ډسمبر میاشتې په 21 نیټه پیل شوې وه چې استرالیا په دوه پاړیو کې 219 او 216 منډې کړې وې. هندۍ لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې ورته د استرالیا لوري د 50 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندوستان د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندۍ سنیحا رانا چې په دوه پاړیو کې یو لوبغاړی سوځولی و غوره لوبغاړی شوه. د استرالیا او هندوستان خزینه لوبډله د 1908 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وي او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د ویلې ده چې تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. او اوس له کرکټ ورهخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبي بزکشۍ 5 پړاو سیالۍ د سې شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د ډسمبر په 24 نیټه د یادو سیالیو د پچاچونې مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبو کې 12 ولایتونه ګډون لري چې په اول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسي سیال څخه ماتې وخوړه. د آزادو مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د ډسمبر په 24 نیټه د یک شنبې په ورځ عبدالکریم بدخشی د لوبې په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماتې خوړلې ده. یاد سیالي د روسیې په مسکو ښار کې ترسره شوې. ښاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپلې و سیالۍ ګټلې وي او یوه یې بایللې وه. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د ډسمبر په 24 نیټه د یک شنبې په ورځ د یاد هیواد په پلازمینه ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 5 پړاو کې ماتې ورکړې ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20 سیالي وه. هغه په 24 سیالیو کې خپل سیالان ناک اوټ کړي خو په دریو کې مات شوی دی. دغه راز د سوکوهنې بل اتل دیوینتی وایلدر د نیوزیلینډي جوسف پارکر څخه ماتې خوړلې ده. وایلدر تر دې وړاندې یوازې 2 ځل د سوکوهنې له اوسني نړیوال اتل تایسن فیوري څخه ماتې خوړلې وه. د سوکوهنې په دې سیالیو کې بله مهمه لوبه د روسیې هیواد د دو لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټله او د ای بی ای کمربندې هم وګاټه.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
په رسنیو کې به مو اوریدلی وي چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له خپلو دریو لوبغاړو مرکزي قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. دغه راز د دوو کلونو لپاره به یادو لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنکړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سره نه دی ویلي، خو موږ غوښتل چې د پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې واورئ. احمد صاحب، د کرکټ بورډ دا پریکړه څنګه ارزوي چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي قرارداد واخیست او په نړیوالو لیګونو کې د دوو کلونو لپاره انوسی یا اجازه نه ورکوي؟
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم، مجیب او فضل حق فاروقي او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سره رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سیدي ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یادو لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله، آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه، بالکل نه، دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه. دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو دا سیدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سیدا خپل هغه پاور او خپل کنټرول سیدی به په ټیم باندې راولي، دغه په صورت کې سیدا دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغامي ورکړی ده. خو دا پیغام سیدا را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډیر زیات هغه پیشبیني سیدا موږ نشو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو دولسو میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسې چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سیدا ډېرې وسیع کرکټ ده او دوه دېرش ولایتو کې کېږي، 1500 رجستر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د لسو میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري، نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سیدي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو به خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري، خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو واري په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهداني، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسېدلی.
په دې کې څه ستونزه وینې چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرین بولټ، کوانټین ډیکاک او د ویست انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل پدی کې سنځ نستا پټیره دنیا کې هم دسی مخکیم د دسی کیسو مونږه د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوی یو. څه مسله او کیسه پدی کې نستا چې قرارداد نه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي. ډیر ملکونه سي دي ډیرو کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ور کوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. کمنګ د ایرلند مثال را واخلو پنځه شپږ لوبغاړي کې دیسې قرارداد ولري دیسې نور ټیمونه کمنګ دیسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډیر وسی ساته او په ډیر غټه ساته باندې هغه قراردادونه خپل کرکټ بورډونه کله خپل میډیا باندې شیر کوي نو ډیر زیات پیسې خپل لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي خو یو ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې بیا دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی نو بغیر د قرارداد لوب کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی او رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي یو د پاره یو د سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دغه مرزیاتو لګونو اجازه به ورکول سي. نو د سی او کار کې د د چیرې په ټیم کې د یو چا پرفارمنس ډېر زیات دی خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس پاغلې ول نسی کوي چې د آی سی سی پر رینک کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د کرکټ بورډ یا د پریکړې غبرګونونه لرل ډیرو خلکو یې ملاتړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی. د یو شمېر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدیلونه دومره زر نشي پیدا کېدی. یا همداسې ده
دغه لوبغاړي سره کوم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري دوی د افغانستان دپاره را روان پنځه شپږ کاله یا لس کاله نور هم کرکټ کولی سي نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی. او که بدیل ته لاړ سو نو اوس که د یو ای خلاف مونږه لوبه کوو نو دوی نه دې زاړه لوبغاړي چې هغه د مونږه هېڅکله بدیل نسی کېدی د دوی بدیل نسی کېدی هغه لوبغاړي لوبه کوي. که چېرته د بدیل طرف ته تللی بیا په دغه ځای کې باید ډېر ځوان لوبغاړي وایي مونږه ځان سره لرلی. نو ډیولپمنټ باندې هم کار سیده ډېر د لوبغاړو په روزنه او دغه قسم بدیلونو ته کار نه دروان یا کار نه کیږي. نو تر اوسه پورې ماته داسې نه ښکاري چې د لوبغاړو بدیل دې پیدا سي یا دې زر پیدا سي او داسې هم نه ښکاري چې را روان دوه درې کالو کې دې پیدا سي. او په انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریل نه ښکاري چې هغه د لوبغاړو بدیل سي.
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم ځي نو په شل ورځ نړیوال جام کې به د دې لوبغاړو نشتون څومره بد اغېز وکړي په افغان لوبډله باندې؟
بالکل تاثرات به ډېر زیات وي. درې واړه ډېر زیات مهم بولران دی ټیم او د ټیم هغه د بولینګ د برخه بالکل سي د مونږه بولینګ برخه لمخ کې نه ډیره زیاته کمزورې ده. نو دغه بولینګ برخه نه کدا درې کې سووزی مونږ بل ډیرو ستونزو سره مخ شو. مونږ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرنو مونږ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور به ډیر کم سي. نو ډیر ځان بولري نو لوبغاړو ته پکار دي چې ډېر حکمت او ډېر صبر نه کار واخلي او د دې ورلد کپ دپاره او د افغانستان دپاره له ډېرو مسایلو نه تیر سي.
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي هم دغه سي ټول کارونه سم روان کړی دي؟
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بسون جی وی یا ستونزې شته داسې هم نه داسې ټول کارونه دومره د پالیسي مطابق روان دي یا داسې ډېر د قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسي ته په کتو باندې ټول کارونه ډېر سم روان دي. مونږ که وګورو د سلیکشن پالیسي سرغړونه هم کړې ده د ایچ آر پالیسي سرغړونه شوې ده نورې سرغړونې ډېرې روانې دي. نو په داسې هم نه داسې ټول کارونه دي په ډېر سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني، نو په کار دي چې بورډ او د لوبغاړو ترمنځ داسې یو بله کمیټه جوړه سي چې دوی ترمنځ بیرته یو د تفاهم او د یو صحیح سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکړي، تر څو پورې دغه ستونزې حل کړي او آینده کې هم یو لاره ورته پیدا کړي.
اوس کومه لاره شته چې دا ستونزه حل شي، لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپله پرېکړه بیرته واخلي؟
بالکل لاره شته، ټول ټیم دی په لکه څنګه چې په مخکې ما ویلې، ټول ټیم دی راغون سی، ټول ټیم دی کینی، ټول ټیم سو کسان نه دی. ما په یاد دی چې وخت کې مونږ ډیسپلینری کوډ جوړول، مونږ ډیسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ، مطلب مونږ هم شاته ایډیا دا وا چې دغه کورس به عملي کوو، او خو بیا دغه هر یو کوډ شاته چې کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به مونږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دي چې تعلیم یافته دي اوسېږي او په ډیرو مسایلو دی سر خلاصی، دیسه مسائل وی سی دی غشا تا کومه ایدیا یا کوم پیکر پروت وی دی کرکټ بورډ، هغه بای هغه پیکر او هغه ایدیا باید لوبغاړی ته ورسیږي، څو لوبغاړی په دغه حرکت باندې پوه سی سی بورډ ولې د حرکت کول غواړي. نو مونږ هغه ډیسپلینری کوډ سی مونږ څنګه غوښتل مغه سی لوبغاړو خپل ډیزاین کړو، خپل اساین کړو، سی مونږ به آینده کې په دغه شیانو ته ډیر فکر کوو، دا شیان باید په ټیم کې یا په لوبغاړی کې نه وي. نو د سی یو کار کې دی سی یو ټیم را ټول ټیم را غون کړی سی، او ټول ټیم سره په دې باندې بیا سره په د ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي د خبرو لپاره، نو ضرور به د لارې حل راوځي. هم څنګه چې دوی غواړي همداسې حل به راوځي، خو دا په بریښنالانی چې ته چاته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده، نو دا باید صحیح کمیونیکیټ سي. که چېرته صحیح کمیونیکیټ سو د ټولو لوبغاړو سره، نو ضروري دی لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم، بعضې لوبغاړو ته د درې لګونو اجازه ورکړل شوې ده، او بعضو ته د دوه لګونو اجازه ورکړل شوې ده. زه هم داسې غیر رسمي خبر سوایم، نو که دا چلن وي بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراوند ته کوزیږي د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي، او ټول یو قسم باید سیده ټول ته یو قسم پیکر باید وسی. یو قسم چلن خو سیده ډیر زیات ضروری ده د دې ټیم د کنستراکټیو کلچر لپاره، چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. که څوک سټار وي هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوي سو، خو په دغه شیانو کې باید بیا ټول لوبغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیرې دوه دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخ نیول کېدای شي د ډیر لګونو، هغه لګونه که وګورو چې دغه انټی کرپشن سیستم ډیر ښه وي، هغه لګونه وګورو چې په ډیر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ایل او آی پی ایل او داسې وغیرہ نور لګونه، نو هغه لګونو اجازه دی ورکول سي. داسې د هر لیگ چې په هر ملک کې وړوکی او غټ لیگ کیږي، نو دغه اجازه سیده باید ور نه کول سي. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیگ دي چې ډیر زبردست کیږي، که آی پی ایل پی سی ایل ده بیگ بیش ده، د دې نه لاندې دا نور لیگونه دي. نو په دې باندې د غور او فکر دی اوس چې کوم قسم لیگونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لوبغاړو ته نه ورکوي، په دې باندې هم څه ده فکر کېدای سي او په دې باندې خبرې کېدای سي.
ورسته پښتنه کوم، لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې کنړیوال لیگونه ونه لوبوي نو په راتلونکي کې چې کرکټ پریږدي ژوند به لږ واخونه سره مخ وي، همدغه څه ده؟
د دې څه ده ډېر زیات ژوندي مثالونه دي، لکه موږ څه در واخلې کله کرکټ پریښود او بیا هم له سره له صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه. د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په 13 کالو کې حل نه شوې، نو ټول دا فکر لري دا مشکلات شته، او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې باندې کرکټ بورډ ته په کار داسې کار وکړي، او کڅو یو داسې د تقاعد غونډې یو پالیسي هم باید جوړه کړي چې لوبغاړي کله تقاعد کیږي نو دوی سره باید د نقدي مرسته څومره وسي، او د دې د روان د فیوچر لپاره په کوم په پلانینګ او په داسې یو پلان باندې کار وسي چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته وتر، بیا مو په لوی لاس پارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي. د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو وجود په منځنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو وجود په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.